آشنا تلویزیون د نن ماښام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانو سوداګرو خزو ستونزې. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړای، خو هغوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د وسترو صنعتي ایوادونو په غونډه کې په منځني ختیځ کې خبري. د جیو یا وسترو صنعتي ایوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایتالیا کې راغون شوي چې په منځني ختیځ کې په تاوتریخوالو بحث وکړي. دا غوی د اجنډا مهمه خبره پر ایران د نویو بندیزونو لګول او له اوکراین سره د مرستو زیاتېدل دي. د هند په عمومي ټاکنو کې د نریندرا مودي محبوبیت. د هند په ټاکنو کې چې سبا د اپریل په 19مه پیلېږي او شپږونه یې به دوام وکړي، صدر اعظم مودي په هیواد کې د پرمختګ ادعا کوي، خو اپوزیشن وایي دیموکراسي د خطر سره مخ ده. د آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماښام مو په خیر. نن پنځشنبه د اپریل 13مه ده چې د وری د دیرشمې نیټې سره سمون خوري. خبرونه ته ښه راغلاست، زه برېښنا عمر خیل یم. په دې خبرونه کې پیری ایران د نویو بندیزونو د لګولو په اړه د معلوماتو لپاره ایوب خاورین را سره دی. د ایران او اسرائیل د کړکیچ او په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنې د نړیوالو چارو د کارپو نجیب آزاد سره چیرو، او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان د ملي بانک د شتمنیو د غصب په اړه تفصیل د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم. ټولو ته سلامونه او ښه راغلاست. مونږ سره اوسئ، لږ شېبه وروسته تاسو ته درځم. ایران امریکا ته ویلي چې د کړکیچ زیاتوالی نه غواړي، خو سپینه ماڼۍ وایي د ایران په سپای پاسداران او دغه هیواد د مزایلو په پروګرام باندې بندیزونه لګولي دي. په دې اړه وروستي جزئیات د ایوب خاورین نه اخلم. ایوب جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. وروستي معلومات څه دي په دې اړه؟
سلامونه ډیره مننه برخناجانی. امدا اوس څو شیبه وړاندې د سپینه ماڼۍ اعلامیه خبره کړه او په ایران باندې بندیزونه اعلان وکړ چې په ایران مو بندیزونه ولګول، او په ایران باندې د دې بندیزونو تفصیل بیا د امریکا د خزانه وزارت چې هغه د بهرنیو آثارو د کنټرول یو ځانته اداره لري چې د ترهګرو ډلو او هغو ډلو چې د امریکا ګټو ته زیان رسوي ساری او بندیزونه ور باندې لګی. په دغه بندیزونو کې په ډیر تفصیل سره هغه د ایرانی وزارتونه او هغه شبکې په نخښوي دي چې په ترهګری او یا په دغه وروستي د ایران په بریدونو کې تورن بلل کیږي، خصوصا د ډرون د پروګرام هغه شرکت چې د ایران کې د ډرونونو جوړی شهید په نوم باندې ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکه جوړی هغه په نخښوي دي. په څنګ پوری په دې اعلامیه کې راغلی دي چې شپارس ایرانی چارواکي هم چې په دغه پروګرامونو کې لاس لري په هغه بندیزونه لګول سوي دي. په یو خبره بل دلته مهمه ده چې د ایران د حکومت د مزایل او ډرون پروګرامونه د موټر جوړونی شرکت بهمن ګروپ هم په نخښه کړی ده. د خوزستان د وسپن شرکت باندې هم بندیزونه لګول دي، او دغه وزارت د امریکا چارواکي وایي چې په عین حال کې د بریتانیې وزارت هم په امدغه ایرانی چارواکو باندې او شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. او په څنګ پوری و ورستې خبره چې د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د نیابتي ډلو لکه حماس، حزب الله، حوثیانو، کتایب حزب الله په شان په څه باندې شپږ سوه نورو ډلو او افرادو باندې هم بندیزونه لګولې. ډېره مننه
خاورین صاحب، پس د دې خبر تفصیل به د ملما سره هم وڅېړو. تاسو نه مننه کور ودان.
مننه.
د جیو یا او سترو صنعتي ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن پنځشنبه د ایتالیا په کاپری ټاپو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د بحث مهم موارد د ایران د برید له امله په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی، د اوکراین او روسي جګړه او د غزې وضعیت دی.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د پیل پر مهال پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو او له اوکراین سره د بنسټیزو مرستو غوښتنه وکړه.
L'Iran per l'attacco موږ ټول د سولې د نوښت ملاتړ یو، په کار د چې موږ په دې هم بحث وکړو چې څنګه پر ایران بندیزونه ولګو. په یو شکل د هغه برید په اړه چې په سلګونه ډرون او میزایل پر اسرائیل برید وکړ.
متحده ایالاتونو، بریتانیا او څو نور اروپایي هیوادونو په اوکراین کې د روسیې له جګړې څخه د ملاتړ او په منځني ختیځ کې د ایران لاسپوڅو ته د ډرون او مزایلو د لیږد له امله د تهران په وړاندې د اوسنیو بندیزونو د پراخېدو غوښتنه وکړه.
موږ د اسرائیلو په وړاندې د ایران د دغه برید غندنه کوو. موږ باید د ایران په وړاندې د بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه وکړو. دا یو روښانه پیغام دی چې غواړو وایي رسوو.
خو د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنځشنبه په ورځ وویل چې هیواد متحده ایالاتونو ته ویلي چې پر اسرائیل له بیساري برید وروسته د کړکیچ د زیاتوالي په لټه کې نه دی. د متحده ایالاتونو او اوکراین د بهرنی چارو وزیرانو د جیو د غونډې پر مهال په لیدنه کې د امریکا د استازي جرګې څخه وغوښتل چې له اوکراین سره نظامي مرستې تصویب کړي.
په اوسنی وخت کې دا ضروری ده چې د اوکراین ټول ملګری او ملاتړي په خاص ډول متحده ایالات خپل هڅې حد اکثر ته ورسوي او هغه څه برابر کړي چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د مؤثر دفاع لپاره د اوکراین په کار دي. دا د تقویتي مرستو تصویب د اضافه بودجه وړاندیز چې ولسمشر د اوکراین لپاره کړي او موږ اوس هیله منو چې د اساس جرګه پرې پراتونکو څو ورځو کې بحث وکړي.
د جیو لغون مخکی اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم له غربي هیوادونو وغوښتل چې له اوکراین سره د خپل مرستې زیاتې کړي.
غربي هیوادونه، جاپان، کاناډا، متحده ایالات، اروپای ټولنه باید له اوکراین سره د ډېر مرستې په اړه ژر پریکړه وکړي، ځکه موږ په اوکراین کې د پوتین بریا نشو زغملی. اوکراینیان جګړه کوي خو ډېر وسلو ته اړتیا لري او موږ باید په عاجله توګه مهیا کړو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وویل هغه څه چې په غزه کې پیښیږي باید تمرکز ورڅخه لري نشي، ځکه هلته ناورین روان دی. هغه وویل چې بشری مرستو کې ډیر لږ زیاتوالی راغلی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د اسرائیل صدراعظم وایي هیواد به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پریکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. دغه وضعیت د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د دغو اندېښنو بیلابیل اړخونه او د امریکا لخوا پر ایران د تازه بندیزونو لګول د نړیوالو اړیکو د کارپو او د پوهنتون استاد نجیب آزاد سره راسپړو چې په سکایپ را سره میلمه دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په ایران د مخه لا ډیر بندیزونه لګې د لیدې دا تازه بندیزونه به د ایران لپاره څه پایلې ولري؟
سلامونه او درنښت. ګوري، په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې تر ټولو ډیر هغه جګړه چې یو بیلانس حاصل شوی دا غوډه د ایران او د اسرائیلو اړیکې دي چې د خورا لوړو ژورو څخه ډکې دي. یعنی ایران کوم ټوله کې هم وایو دویم اسلامي هیواد دی، ترکیه نه وروسته چې اسرائیل په رسمیت وپیژندل او یو لامل دغه بندیزونه چې پر دې باندې وخت نا وخت لګیدلی تر ټولو لوی لامل اسرائیل وو چې وخت نا وخت د پر ایران باندې د بندیزونو وړاندیز کړی دی. لابی کړی دا او ایران له ستونزو سره مخ شوی دی. د 1902 او 1904 چې په ارجنټاین کې په اسرائیلانو باندې یا اسرائیلي سفارت باندې بریدونه وسول، هغه نیابتي بریدونه یا ترهګریز بریدونه شریانیانو وکړل، دغه نه وروسته دا اړیکې همدغسې یو ډول د نیابتي ډلو ترمنځ د جګړه کې ساتل شوی دی. هغه د جند الله او د ایران د خلکو د جهادیانو ملاتړ اسرائیل دخوا کړ، حوثیانو او همدارنګه حزب الله او نورو ډلو وي. د بندیز دغه بندیزونه چې لګول شوی تر ټولو لوی لامل یې اسرائیل ډیره هڅه وکړه تر اوسه هم په دې هڅه لګیا دي چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د ځواب ورکړي د ایران ټولو ته. لکه د بایدن اداره، اجازه راکړي، د بایدن اداره اوس چې انتخاباتو ته روان هم دي، تر دې وړاندې هم د اسرائیلو په ملاتړ تورن و چې په غزه کې کابو څلور دیش زره بیګا خلک وژل شوي دي، نو سخت انتقاد پکې دی. د بایدن اداره نه غواړي چې په دې جګړه کې ښکیل شي او اسرائیل ته د انتخاباتو پر مهال، د امریکایي انتخاباتو پر مهال دا اجازه ورکړي چې برید وکړي. نو بندیزونه ولګول تر څو اسرائیل تم کنه اتور کوڅه ایران له سوس سره مخ شي. ښکاره خبره ده چې دا بندیزونه به ایران له څو ډول سوس سره مخ کی چې خو هم مخ تر ټولو ډیر به د اقتصادي سوس سره مخ شي، د نړیوال مارکیټ سره به د سوس سره مخ شي، چې دا په ټوله کې ایران خورا ډیر په اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ وځپی.
بله، ایران ته د اسرائیل نه د څو ډول زوبې بریټ تمه کېدای شي.
په ټوله کې خو یو ډول بیلانس ساتلې جګړه ده، یا دغه دغه نیابتي ټکو پوښ چې د ترمنس د دونې ویلا په دې خو روان و. اسرائیل په منځني ختیځ کې د یو ټولو زبرځواکي نظامی قوت ادعا لري او نه غواړي چې دلته د دې پر قوت باندې داغ ولګيږي. دوی به د دې هڅه کوي چې د بایدن ادارې سره خبرې کړي دي، برتانیا د ادارې سره په دې اخلا باندې نتنیاهو خبرې کړي دي چې دوی به ایرانی پوځي هډې په نښه کوي، او دغه دغه ویره غرب هم لري. غرب دا ویره لري که چیرې دا کار کوي او ایران بیرته ځواب ورکوي نو کو غواړي که ونه غواړي متحده ایالاتونه په دې جګړه کې ښکیلېږي. نو وړاندوینه داسې کېدلی شي چې د متحده ایالاتونو او همدارنګه د اروپایي د دولتونو دریس ته او د دې ویناو او د ځینې څېړونکو خبرو ته په کتو دا وړاندوینه کېدلی شي چې اسرائیل به د ایران پر پوځي اډو باندې یا حداقل نظامی ادرسو باندې ورته هوایی بریدونه وکړي.
یو ورسته پښتنه آزاد صاحب، د ایران او اسرائیل کړکیچ کې د روسي او چین رول څنګه ارزوي؟ ځکه چې ایران د روسي او د اوکراین په جګړه کې ډرونونه ورکړي دي روسي ته.
ګوره، چین که څه هم د غرب سره متحده ایالاتونو سره خپل سیاسي او اقتصادي سیالي لري، لکن تر اوسه نه دلیدل سوی چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا او همدارنګه منځني اسیا په سترو کړکیچونو کې، که د افغانستان او که د منځني ختیځ جنجال نو دي او که د یوکراین د روسیې دي، پرته له اعلامیو چین څه خاصه ونډه نه ده لرلې، او دا ویره هم نشته چې چین دې په دې جګړه کې یو خاص طرف په عملي ډول ونیسي. البته روسیا بیا په سیریا کې همدارنګه ایران په ملاتړ باندې ریالته دخیل و، او د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې هم ایران داسې ادعاوې کیږي چې ایران حتی ځینې نیابتي ډلې روسیې ته ولېږلې چې پر یوکراین وړاندې وجنګېږي. خو روسیا په خپله په داسې یو اوږدمهاله جنجال کې اوس ښکېله ده چې کابو دوه کاله ووتله چې په یوکراین کې پښه نښتې ده، هغه هم په ډېره ښکاره ونه توانېږي چې په دې جګړه کې مرسته وکړي. او ایران به ونه غواړي چې هغه دې که چیرې اسرائیل عکس العمل ښیي، ایران دې بیا بېرته ځوابي عکس العمل وکړي. یو دا ایران د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو هم داسې ښکاري. لهذا که چېرې ایران بریت اسرائیل بریت کوي، زه فکر نه کوم چې ایران دې بیا وغواړي چې دا جګړه دې اوږده شي. بېرته به څه ناڅه هغه نیابتي جګړې لور ته ولاړ شي، د حوثیانو حزب الله همدارنګه جند الله همدارنګه د سعودي عربستان په مشرتوب باندې هغه کوم اتحادي پوځ چې د حوثیانو په وړاندې جوړ شوی دی په یمن کې، دا مسایل به بېرته کش واخلي. اما د مستقیمې جګړې څخه به ایران هم بېرته ډډه وکړي، او روسیا هم په هغه وضعیت کې نه ده چې هغه د ایران ملاتړ وکړي او یو سترې جګړې ته د لار خلاصه کړي چې ډېری سیمه ییز او نړیوال قدرتونه به په هغه کې بیا ښکیل شي. زه فکر نه کوم چې روسیا او چین دې داسې څه وکړي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، ستاسو د ارزونې نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
ژوند ژوند.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
افغانستان او سیمې ته ورګرځو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان بانک ملي شتمنیو د افغانستان د بانک ملي شتمنیو د غصب خبر ورکړی او ویلي چې په دې اړه یې پرون له پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې په خبرونه کې را سره دی. خدای نور صاحب، دا شتمنۍ د چا لخوا او ولې غصب شوې؟ آیا دا پیښه د افغان کډوالو سره څه تړاو لري؟
ډیره مننه برېښنا جانې. په کراچی کې د طالبانو حکومت چې دا وخت هغوی کونسل جنرال دی مولوی عبدالجبار له هغې سره مې شبه مخکې خبرې وشوې. هغه وایي چې دغه ودانۍ له تیرو څو کلونو راهیسې هلته ځایي خلکو او د ده په ټکیو ځایي پښتنو پرې قبضه کړې ده. دا دوې ودانۍ دي، یوه په جمشید روډ باندې او بله بیا په نمایش چورنګي سیمه کې چې یو یې هم 1400 غزا ودانې ده بل بیا 1200 غزا ودانې ده وایي په همدې باندې د پټکیو ځای پښتنو قبضه کړې ده چې دوی یو لري دغه قبضه د خلاصولو لپاره د اپریل په 18 نیټه باندې د کنسلګری د ځای چارواکو په ملاتړ باندې حالت د خلک وروستي و چې واکه د سیمه د دوی په خبره د افغانستان ملي بانک شتمنې ده چې وایي لاغو غصبګرو څخه اخلاص کړی خو وایي کله چې دوی بیرته کنسلګری ته راغله نو هغه بیا وسلوال ځینې نامعلومه وسلوال ورسره ولې کسانو سره او بیرته په دغه ځای سیمه باندې په دواړو ودانیو باندې بیرته قبضه کړی ده. مولوی عبدالجبار راتول چې دوی ته د پاکستاني چارواکو له لوري دوی سره هیڅ تعاون نه کیږي. حال دا چې دا ګله هم وکړوي چې کداغه سي وداني د نورو هیوادونو وای په پاکستان کې د امریکا، بریتانیا یا نورو هیوادونو وی وای د پاکستان حکومت د پاکستان پولیس هغه ورته ګوري د هغه ساتنه ورته کوي خو د پټکیو د افغانستان د ملي شتمنۍ چې د ځای پښتنو له خوا قصب سوي دا دوی بیا بیا ځای چارواکو ته ځای پولیسو ته ویل دي او وړ ومره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له استاد سره هم په همدې حق له خبرې کړې دي ملاقات کړې دي وای تر اوسه پر تنن ورځې پورې هیڅ پرمختګ په دې کې نه دی سوی. دلته باید وایم چې په کراچي ښار کې یو بل ودانۍ هم ستا چې د افغانستان سفارت پخوانی ودانۍ و چې کله په کراچي د پاکستان پلازمینه کراچي و نو هغه وخت په لی مارکیټ سیمه کې د پاکستان د افغانستان سفارت و او هغه ودانۍ هم د مولوی عبدالجبار په خبره چې هغه هم ځایي خلکو قبضه کړې ده وای هغه هم تر اوسه پورې دوی ته نه وسپارل شوی. دغه چې دغه درې ودانۍ دي چې درې واړه د افغانستان دي قوایي ځایي خلکو په قبضه کړې ده او ځایي چارواکي یا پاکستاني چارواکي ورسره هیڅ سپارې نه
خدای نور ناصر
یو خبر تاسو وکړه او بخښي برښنا نه یو خبر تاسو وکړه چې دغه د کډوالو سره کوم تړاو لري نه دغه د افغان کډوالو سره یا د هغه د استلو سره د هغه د خبر سره هیڅ تړاو نه لري.
خدای نور ناصر صاحب تاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسئ. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یا یو ان ډی پی وایي سره لدی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې یو شمیر خزو لپاره کاری زمينه برابر شوې ده خو هغه له سختو ستونزو سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې د پانګې او بازار نشټوالی د دغو متشبثو خزو لپاره تر ټولو لوی ستونزې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي درې زره اوسل متشبثو مېرمنو چې د دوی په ترسره شوې سروې کې ګډون کړی دی یو څلوېښتلنې ویلي چې د خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړې دي. ملګری ملتونه وایي یوازې 15% مېرمنې بریالۍ شوې چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له مؤسسو کریډټ ترلاسه کړي خو نورې اړې شوې چې د خپلو سوداګریز چارو د ودې لپاره د خپل کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي.
تشکر میکنم از کسانی که ما را همکاری کردن و این پول به دسترس ما قرار دادن.
به شکل گلخانه‌ای آموزش دیدیم و خیلی هم خوشحال هستم که در این زمینه دسترسی پیدا کردیم.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په سروې کې 80% مېرمنو د طالبان لخوا د مېرمنو پر کار د بندیزونو او محدودیتونو څخه سره ټکولې دي. ډېر ښځو ویلي چې له محرم پته بازارونو ته سفر کولای نشي.
مونږ مالی ملاتړ نه لرو، مونږ نړیوالو بازارونو ته لاسرسی نه لرو، مونږ د مدیریتي مهارتونو نشټوالي سره مخ یو او د حکومت لخوا هم زمونږ ملاتړ نه کیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام چارواکي دا هم مني چې متشبثي مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېر سخت حالت کې کار کوي.
We UNDP along with our partners
مونږ له ټولو شریکانو سره په ګډه کار کوو تر څو د متشبثو مېرمنو د کار لپاره د حل لارې پیدا کړو چې سوداګري پر ځای پاتې شي او پرمختګ وکړي. کومې پایلې چې مونږ ولیدلې واقعا د پام وړ دي.
په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي وایي خزي له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ او ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده.
When women have the opportunity to participate fully
کله چې مېرمنې د دې فرصت ولري چې بشپړه توګه په اقتصاد کې ونډه ولري ټول ګټون کړي. د ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام د 2014 کال په رپورت کې ډېر ښه ټکی ته اشاره کړې ده. د افغانو مېرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې پانګونه نه یوازې د هغوی ظرفیت لوړوي بلکې د ټول افغانستان ظرفیت ورسره لوړیږي.
جاپان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې متشبثو مېرمنو سره مالی مرسته کوي.
Empowerment of women-led SMEs and entrepreneurs
د میرمنو په مشرۍ له کوچنیو او متوسطو شرکتونو څخه زموږ مستقیم لاتړ په لنډ وخت کې په اقتصادي برخه کې د افرادو په ځان بسیا کې دوه سره مرسته کوي.
طالبان تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سنگرزاینو بندیدل چې په زرګونو خزې ته کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی یو لوی گزارو. خزې همدارنګ په نا دولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
او په جنیو کې د نړۍ تر ټولو لوکس او پیچلي ساتونه نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې اړه په زړه پورې راپور لرو، خو د یوې لنډې دمې وروسته. وسام څو لاند نړیوال خبرونه. متحده عربی امارات نن پنځشنبه هڅه کوله چې د شدید ورښتونو لامل ډنشوی او به د هیواد له واټونو او پتیره له عمومي هوایي ډګر څخه وباسي. که څه هم اوس د دوبۍ عمومي هوایي ډګر کې ځنډول شوی پروازونه بیرته پیل شوی دي، خو له مسافرو څخه غوښتنه شوې چې یو مشخص ترمینل ته ورشي. د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان بلل کیږي. ځایي رسنیو په متحده عربی اماراتو کې دغه ورښت بې ساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه کې د سیلاب له کبله یو او یا کلن کس مړ شوی دی. په اماراتو کې پرله پسې 40 ساعته باران د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې له 1909 کال راهیسې ساری نه درلود. د کاناډا په تاریخ کې د سرو زرو تر ټولو لوی غلا ثبت شوې ده. په کاناډا او متحده ایالاتو کې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل شپږ کسان د سرو زرو د غلا په تور نیولي دي او د درېو نورو کسانو پسې پلټنې روانې دي. دا د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت زر او اثار و چې په یوه کارګو کې له بهر څخه کاناډا ته راوړل شوي وو. د کاناډا په اونتاریو ایالت کې سیمه ییز پولیس نه شکمن کسان په نښه کړي دي چې دوه تنه د ایر کاناډا د هوایي شرکت کارکوونکي دي. 15 شکمن کسان په کاناډا کې نیول شوي او په ضمانت خوشي شوي دي. یو شکمن د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د وسلو سره نیول شوی او د متحده ایالاتو په توقیف کې دی. د هند عمومي ټاکنې سبا جمعه د اپریل په 19 پیلېږي. په دې ټاکنو کې به د صدر اعظم نریندرا مودي، هندو ملت پال بارات یا جنتا ګوند څه باندې د شلو ګوندونو جوړ د اپوزیسیون د اتحاد په وړاندې سیالي وکړي. یوې خواته مودي د رای ورکوونکو سره د هیواد د پرمختګ د دوام ورکولو ژمنه کوي، بلې خوا یې سیاسي اپوزیسیون دیموکراسۍ ته د ګواښونو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. انجانا پسرچا له نوي ډیلي څخه دا راپور لیږلی دی چې تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کوو.
د هند لومړی وزیر نریندر مودی چې د درېمې دورې ګټلو په تمه دی، په هند کې اقتصادي وده او د بیوزلو لپاره د هوساینې اقدامات د خپلو لوی لاسته راوړنو په توګه یادوي.
په تیرو لسو کلونو کې موږ 250 میلیونه خلک د بیوزلۍ نه راستل دي او دا ثابتوي چې موږ داسې کار کوو چې هغه نتایج لري.
د انډیا په نوم مخالف سیاسي ائتلاف د مودي ګوند په دې تورنوي چې د فساد د قضیو لاره د اپوزیشن مشران کمزوري کړي. په دې جمله کې یو مهم مشر د دلی اعلی وزیر اروند کجریوال شامل دی چې سونه مخکي د فساد په تور ونیول شو.
It's important to understand that
دا ټاکنی اساسا مختلف ټاکنی دي. زه فکر نه کوم چې په خوا دیموکراسي دومره د خطر سره مخامخ و. هم دغه ډول اساسي قانون هم له خطر سره مخامخ دی.
په هند کې نږدې 1 میلیارډ ډرایور کوونکي به د مودي او اپوزیشن لخوا وړاندې شوی سیالانو روایتونو ترمنځ انتخاب وکړي. مودي په واقع کې د لسو کلونو وروسته هم خورا مشهور دی. هغه د یو پیاوړي ملت پاله هندو پلو مشر په توګه پیژندل کیږي چې د هند نړیوال شهرت یې لوړ کړی او د لارډ ټرمپ د مندر د جوړولو په سر جمني پوره کړی دی.
The ruling alliance is very clearly
واکمن اتحاد په خارا ډول په دې ټاکنو کې د لومړي وزیر په خانزور او سابقې تکیه کوي. د دوی لپاره په خارا ډول د مودیشتون مهم دی او دا به له دوی سره تریوي اندازې پوری مرسته وکړي چې د اپوزیسیون د اتحاد د واکمنۍ مخه ونیسي.
د هند په ګړندۍ او مخ په وده اقتصاد د ځینو لپاره فرصتونه رامنځته کړي دي، خو سروې ښایي چې بیکاری او انفلاسیون لا هم مهمه اندېښنې دي.
زه د هیواد ته امید لرم او زه دلته اوسیږم، بل چیرې نظم.
کام کې پریشانی تو ده
بایشت یو ستونزه ده خو هیڅ حکومت دا ستونزه نه حلوي
بیا د اپوزیشن ګوند کانګرس چمنه کوي چې هغوی به دولتي دندې او د زده کړې فرصتونه رامنځته کړي
اس فار اس Mr. Modi is concerned.
ترسو پوری چې د مودی خبره ده نو په اپوزیشن کې د څه هیڅ څوک نشته چې د حق په شان د هغو خلکو لپاره چې نن ورځ د بی جی پی نه ناراض دي او د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي دوی هر خواته ګوري او بیا وایي چې نو څوک دي
سروګان خای چې د مودی ګوند کولای شي د 2019 کال نه لا زیاتې رای ترلاسه کړي خو د کانګرس کونوي چې خای سخت سیالي به وشي نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ مخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانې غنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
پښتو خبرونه دوام لري د سويس د ساتونو تر ټولو لوی کلنۍ سوداګریز نندرتون د غهواد په پلازمینه ژنیو کې پرانیستل شو سقال په دې نندرتون کې بیلا بیل ساتونه او نور تزئینی شیان نندرې ته خودل شوې دي چې د کارپوهانو په وینا یو ریکارډ ماتون کوي نندرتون دی
د ساتونو کمپنۍ په دې ونی کې په ژنیو کې خپل روسي مودرن ساتونه او قیمتي توکي نندارې ته وړاندې کوي چې د الټی پلانو په نوم ساعت یو واز 2 ملي متر زخامت لري
سکه موږ په دې ځای کې بیلابل د ساعتونو وینو چې تر اوسه پوري نه دی لیدل شوی یعنی دا چې ریکارډ ماتون کې ساعتونه دي چې ډېر مغلق جوړ شوی دي د بیلګې په توګه ویشرون کانستانتین پنامو جی بي ساعت چې 15.5 سانتیمتر زخامت لري همدارنګه دلته تاسو ته تر ټولو وړو کې او نازک ساعت هم درخایم او دا سنور ساتونه چې پر اختیار سره پس له ډیرو کلونو د ډیر کار او زیار نتیجه ده
همدارنګه د ساتونو او د نورو حیرانونکو شایانو ترڅنګ سکال داسي او سات هم نندارې ته وړاندې شوې دي چې وخت ډیر دقیق خي او د سات په منس کې د سپوږمۍ ټول حالت په واضح ډول خودل کیږي
So here are the 5 دلتا په دې ساعت کې 15 اضافي حلقې جوړ شوې ترسو په دې پیچلي ساعت کې بیلابل معلومات وګورو د ساعتونو د ننداري ګټه دار چې دا یو دبل پر سر کیدو او دوی پیچلتیا معلومه کړو نو کو واضح وایم نو د 2.8 مربع پرزو 245 غمی او د سنور شان بکی لګول شوې ترسو ډاټ ترلاسه شي چې دا په سمه توګه کار کوي
د دې ساعت کمپنۍ مشر وایي چې دا ټول د دې لپاره دي چې هر څوک د خپل خوخه ساعت په سم قیمت ترلاسه کړي
اوس مهال د دې ساعتونو بیا ډیره مهمه ده چې $1000 نه نیولې بیا تر $3000 پورې رسیدي موږ په دې لټه کې یو چې یو پیرودونکي د خپل خوخه ساعت په مناسب قیمت ترلاسه کړي دا یو ساعت چې خکار وکړي خلوي او د دې درزه وړوي او په دې قیمت ساعتونو ډیر اخیستون کلري
سکال په دې نندارتون کې خلکو ته یو څه ډیر اسانتیا برابر شوې ده د ساعتونو د نندارتون به د دوو ورځو لپاره د خلکو پر مخ خلاص وي غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
ستاسو د ملتيانه ډیره زیاته مننه د خبرونه هم همدلته پایتر سیګي په څو شیبو کې د ری خبرونه شروع کیږي چې قربانه به سهرجان عظیمی وي شپه او ورځ مو په خیر تربیه مو څښتن مل